دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
محترم اوریدونکو السلام علیکم زمون لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري نن د شنبې ورځ ده او د وګړي د رښتیا ده زه سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د طالبانو یو لوړ پوړي هیئت په مسکو کې د روسیې د خارجه چارو د وزارت د مامورانو سره کتلی دي وروسته له هغې چې تېره یکشنبه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره په دوحه کې د سولې مذاکرات یو ناڅاپه ختم کړل او اعلان یې وکړ چې خبرې مړې شوې دي مسکو ته د طالبانو د هیئت دا لومړی سفر دی د روسیې مطبوعاتو د جمعې پورې د طالبانو د وایان سهیل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ طالبانو د هیئت غړو د افغانستان لپاره د جمهور رئیس پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي او د سولې د پروسې په ارتباط یې ورسره په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي سانجی د روسیې له تلویزیون سره په مرکه کې په ټرمپ غږ وکړ چې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کولو په باب سوچ وکړي او که امریکا ونه غواړي چې د مذاکراتو مېز ته حاضر شي طالبان چمتو دي چې 100 کاله خپل جنگ ته دوام ورکړي په عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې تېر هفته له 2000 زیات طالبان په جنگ کې وژل شوي دي اشرف غنی چې د جمعې په ورځ په کابل کې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله طالب وسله والو ته بلنه ورکړه چې په حکومتي ځواکونو کې شامل شي او تنخواګانې واخلي اشرف غنی وویل
آخری فیصله و طالبانو پارک د افغانستان کی 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 راسی ارک د افغانستان سره کینی جنگیاله یو تیما پیغام داده راسی زبا سوام داخل کن په تیری هفته که لزر نفر نه دیرتر دوی ملی ورکنی 2000 نفر اوتد دی دی مسئولیت دی طالبانو دی سیاسی جلی پا غاره ده
د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په داسې حال کې چې د جنګیالو د دندو تلفاتو په باب د ښاغلي غنی او امریکایي چارواکو اداګانې رد کړي امریکا غږ ته د جمعې په ورځ وویل که د دوی مخالفانو په دومره لږ وخت کې طالبانو ته دومره درندو تلفاتو د رسولو توان درلودلی نو د هغوی وسله واله مبارزه به پخوا ختمه شوې وي د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې رئیس ایلیټ انګل د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد رسمان احضار کړی دی چې له طالبانو سره د امریکایي مامورانو د مذاکراتو د ناکامېدو په باب معلومات ورکړي ښاغلي انګل شکایت کړی چې د ټرمپ ادارې په دې اړه سم معلومات نه دي ورکړي او نه پوهیږي چې په دې شاته څه وشو خلیلزاد اوس مکلف دی چې د قانون له مخې په اجتماعي غونډه کې د غړو پښتون ته ځوابونه ورکړي د نیویا ټایمز رسپانډې د جمعې پورې رپورټ ورکړی چې انګل د امریکا خارجه وزارت ته په خبر لیک کې لیکلي دي په داسې حال کې چې 2000 نه زیات امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي د ټرمپ اداره کوشش کوي چې د امریکا ولس نه د 2 میاشتو مذاکراتو جزئیات پټ وساتي زه دغه نشم زغملی موږ ضرورت لرو چې په مستقیمه توګه د ځانګړي استازي د خولې نه واورو چې څه پیښ شو د امریکا خارجه وزارت لسم دستی په دې اړه تبصره نه ده کړې دا واشنگتن دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بغلان کابل او د بغلان قندوز لویه لاره د 10 ورځو بندېدو وروسته اوس بیرته ترافیک په مخلاص شوې ده د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال جنوري نه تر دا مهاله له ایران نه 3,15,343 افغان مهاجرین بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې تر نمایي زیاته برخه یې په زور شړل شوي دي دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د سمبولي په 2 اجتماع په خپل رپورټ کې ویلي چې 1,09,002 افغانان له ایران نه په داوطلب ډول او 1,00,03,46 په جبر او زور شړل شوي دي همدارنګه د روان میلادي کال له پیل نه تر دې مهاله له پاکستان هم 15,333 افغانان وتلي دي چې 2,09,008 کسان په خپله خوښه او نورې په زور او جبر ایستل شوي دي په هسپانیا کې د تیرو 2 ورځو په دوران کې لپاره پرله پسې بارانونو وروسته سخت سیلابونه راوتلي دي درې نیم زره خلک بې کوره شوي دي او 15 کسه مړه دي لویې لارې اورګاډي اوبو کې ډوب شوي دي او هوایي پروازونه ځنډېدلي دي اروپایي اتحاد په ایران غږ کړی چې 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له حدودو نه خلاف ورزي ونه کړي او د اټومي انرژي له نړیوال سازمان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی د په سعودي عربستان کې د انرژي د تولیدولو لپاره د سعودي عربستان د چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوان وایي چې دی به د جمهور رئیس ټرمپ سره بل هفته په نیویارک کې د ملاقات په وخت د پیټریاټ غونډو په باب خبرې وکړي دا د سات خبرونه
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په ګوټ ګوټ کې په یوه اونۍ کې څه د پاسه زر طالب جنګیالي وژلي دي. هغه پرون د جمعې په ورځ د طالبانو مشرانو ته پیغام ورکړ چې وروستۍ فیصله په ارګ کې کیږي او را دسي چې د افغانستان له منتخب جمهور رئیس او استازو سره دې خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې وو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن جمعه په کابل کې په یوې غونډې کې د طالبانو مشرانو ته وویل وروستۍ پریکړه د افغانستان په ارګ کې کیږي او را دسي د افغانستان له جمهور رئیس او منتخبو استازو سره دې خبرې وکړي.
اخیری فیصله و طالبانو پارک د افغانستان کی راسی ارګ د افغانستان سره کینه.
جمهور رئیس په غونډه کې چې د دولت جوړونکو ټیم څخه د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي د بیل شوی خاکي د ملاتړ په هدف جوړ شوی و وویل طالبان دی راشي او سر له سبا دی تنخوا واخلي.
طالبان جنگیالی ته مو پیغام داد اغوی خوش ندر کی راسی زب سبام داخل کو.
جمهور رئیس غنی د طالبانو د مرګ جوبلی په اړه وویل
په تیر هفته کې لزر نفر نه ډیر تر دوی ملي ورک ډیر تر 2000 نفر وته د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده.
بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د نن ورځې د څرګندونو په خبرګون کې وایي اغلب طالبان د پیسو لپاره نه بلکې د عقیدې پر اساس جګړه کوي.
از این جمله موضوعی که امروز گفتن که ناظر هستیم و دیگرها به شما معاش نمیتن اما ما حاضر هستیم به شما معاش بدیم. این در سطح اعتراف هم هست به این که طالبا بدون معاش میجنگن.
ښاغلی غنی د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یوځای کېدو او د جمهوري ریاست لپاره د هغه کاندیداتورۍ ته په اشاره سره وویل دا د ښاغلي حکمتیار په خوب او خیال کې نه و چې یوه ورځ دی راشي او د کابل په سړکونو دی چکر ووهي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د تیرو دوو هفتو را په دې خوا د پولي خمرې لوی لارې چې د مسافرو او دولتي مامورینو د تګله پاره بندې وې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې خلاص شوې. په دې باره کې په مکړی زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ.
له تیرو دوه هفتو را په دې خوا پولي خمرې ته په ټولو داخلیدونکو لارو کې وسلوالو طالبانو تلاشي کوله او یو شمېر کسان یې له موټرو هم کوز کړي دي. تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دغه لارې خلاصې شوې دي خو د قندوز بغلان ترمنځ د لویې لارې پر سر یې د جری خشک پل په بمونو الوزولی دی. په پولي خمري کې د هوایي قواو د قماندان مرستیال محمد شعیب پیلوټ وایي چې د دوی ځواکونو د پولي خمري مزار شریف او کابل پولي خمري لارې خلاصې کړې دي. هغه زیاتوي چې اوس په ټولو لارو باندې نظامي او ملکي موټرې تګ راتګ کولی شي.
در تمام مسیرا وسایط ملکی و نظامی در حرکت است. فعلا ما پلان داریم که ما تحکیمات بکنیم. ما تا نیستیم که قرارگاه
په ټولو لارو باندې نظامی او ملکی موټرې تګ راتګ کولی شي. اوس به تخریب شوی پوستې ترمیم شي او د وسلوالو طالبانو اته قرارګاګانې تخریب شوې دي او دوه هغه موټرې چې له چاودیدونکو موادو یې ډکې کړې وې لمنځه وړل شوې دي. د کورنیو چارو د معنیت یو بل چارواکی علی مست مومن خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس د پولي خمري ټولې لارې د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دي او دوی له ویرې پرته سفر کولی شي.
خصوصا د پولي خمري د کار محترم او شهرینو ته موږ اطمینان ورکوو چې بدون د وخت سویرات بدون د هیڅ نوع تشویش نه د خپل وظایف او خپلو کاروبار ته دوام ورکړي او په مسیر د لارو کې
د پولي خمري د امنیت قماندان نیاز محمد نیازمن وایي چې دوی د کابل پولي خمري پر لار هم عملیات کړي او په امنیتي پوسټو کې به د سرتیرو کمبود هم پوره کړي.
لار خلاص ده د ټولو اولس پر مخ باندې هر څوک ولا سي آزادانه ډول لار سي او راسي کوم فوسي چې سوځل سي یا په جنگ کې شهیدان ورکړي او پرسنل یې هغه موټور ته پیا کړی او ځای پر ځای مخړي هیڅ کوم بل مشکل نه لرو او فوسي ټول ځای پر ځای دی د دې کوماندو مور سره وي ټول مور سره وي.
د امنیت قماندانۍ وایي بشارت بیا وای چې وسلوالو طالبانو لوی لارځای ځای په بلډوزرونو اړه ولیده او قیر سره کې تخریب کړي دي. هغه زیاتوی چې د امنیتی قواو د عملیاتو د زندیدو یو علت هم دا و چې وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو څخه سنگرونه جوړ کړی وو. د دولت مخالفینو څو ځای لارې په بلډوزرونو کیندلې دي او د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړی وو چې په همدې علت د افغان ځواکونو عملیاتو وزندیدل. په شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرو دوه اونیو څخه پیل شوې سختې جګړې اوس یو څه کمې شوې دي، خو زیات شمېر کورنۍ د دغو جګړو له وجې له خپلو سیمو بېځایه شوې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان حکومت او سوداګر وایي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو سره سره د واګې لار د افغان سوداګرو پر مخ پرانیسته ده، خو سوداګر وایي چې په دې لار لا هم افغان سوداګر د ستونزو سره مخ دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د منځنۍ اسیا، چین او ایران د حکومتونو څخه د افغانستان پر مخ د ترانزیتي لارو د پرانستلو له امله د مننې پر مهال ویل چې پاکستان هندوستان سره د واګې خپله لار هم په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو پر مخ پرانستې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وړم ورځ کابل کې چین ته د افغانستان د توکو د لیږد د بهیر پرانستلو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د دې له امله پاکستان څخه هم مننه کوي.
د یو اخر پاکستان هم د تشکر زیات نه کوي. بالاخره رای واگر بر ما یاد باز کردن. ما خوب پیزنه مالی یا واگا خلاصه که یا لکا مرکزی آسیا در تخلاصه کن واگا خلاصه شما کنه لا چیره ده. نه مقصد می داده چی موک باید یا لوی لی دوله ایو اوی با پاکستان پکارد اندوستان ندیره منه نگو اوی کوری دور که زخت دیر لوی امرسته اکرن امارات تو نه آقا ورز احمدی سبراتویل درید تو نه اوس امارات ته مصادرات لري. شاکه عربستان نه من کوم عربستان او لوی ترین قرارداد به ان شاء الله تعالی تو نه کې قزاقستان سره اوس.
خود افغانستان د سوداګرۍ فنې د خونی مرسیل خنجان الکوزی امریکا غک اشتر علی ته ویل چی واګلار د پاکستان او هندستان ترمن د پوزي شخړو پر مهال دیوی مودې لپاره تړلې و چې بیا وروسته د پاکستان مرکزی حکومت بیرته د پرانیستلو پریکړه وکړه.
په ماغه په خوا په شانته تقریبا د واګې بندر د یو کال یو نیم کال د رئیس څنګه خپل موټر نه پریدي اما د پاکستان په موټرو کې موږ معلومه ورو او هغه تر په هندستان تر خاورې داخلي یو به الته تخلیه کیږي. کوم مشکل اوس په دې د دوه کال
افغانستان د سوداګرۍ سنید خونی د معلوماتو لمخې تیر کال افغان سوداګرو د واګې د بندر لاري شاوخوا 50 ټنه تازه وچه میوه هندوستان ته صادره کړې وه. اوس مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا 600 میلیون ډالر ته رسیږي. د هندوستان سره د افغانستان د راکړې ورکړې په زیاتېدو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د هوایي دهلیز پروژې هم مرسته کړې او هم په دې وروستیو کې د ایران د چابهار د بندر لارې هم افغان سوداګرو هند ته د تازه میوې د لیږد بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ سړی د خونی د مرسل د وینا له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم د تیر کال پرتله ښه شوې ده. ښاغلی الکوزیوی چې کسم د پاکستان د کراچۍ په بندر کې لا هم افغان سوداګر د ستونزو سره مخ دي، خو د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت د جوړېدو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې کمې شوې دي.
دغه اوسنۍ اقدامات چې د پاکستان حکومت وکړل دا ډېر مثبت دي، خصوصا د تورخم د تلیز ساته پرانستل او یو څو دغه هیاتونه تک راتک شو. تخنیکی هیات زمونږ اسلام آباد ته لاړ. د اسلام آباد یو هیات دې طرف ته راغی نو د دغه سره یو وګه ښه شوې ده. او درچې ستونزې شته اوس هم، اما دومره ډېرې چې پخوا وي په هغه اندازه نه دي.
په 2016 میلادي کال کې د افغانستان څخه په زیات شمېر د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه ډېره راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ سنۍ د خونی د معلوماتو پر اساس اوس مهال د اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته لوړه شوې ده. ټاکل شوی په نږدې ورځو کې پاکستان په رسمي ډول افغانستان سره خپل سرحد تورخم په بندر کې د سلیجي ساتونکو لپاره پرانیزي. ټاکل شوی د پرانیستې په مراسمو کې به د دواړو هیوادو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. پاکستان حکومت د روانې میلادي میاشتې سپتمبر په لومړیو کې تورخم بندر په ازمایشي ډول د سلیجي ساتونکو لپاره افغان سوداګرو او ترانزیتي مالونو تګ راتګ پر مخ پرانیستی دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي د دغه ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت په اړه اندیښنه لري او وایي چې وخت نا وخته وسلوال طالبان د خپلو مطلوبو کسانو د پلټلو لپاره لویو لارو ته راوځي. دوی له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. نور حال د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره په هیواد کې بریدونو زور واخیست، د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو د بریدونو د ډېرېدا خبره کوي. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي احسان الله آشنا راډیو ته وویل چې پر ولسوالیو سربیره د ګردیز اړوند ځینو سیمو کې هم پر یو شمېر امنیتي پولیسو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي.
همدا کمربند چې د پکتیا سلسلور طرف راتاو شوی دی، همدا هم صحیح نه دی. همغلته میشت خلک ډیر د بې امنۍ احساس کوي. هره شپه په هره پوسته باندې چې ډیر نږدې د ښار سره موقعیت لري روزمره جنگ وي او تر اوسه پورې امنیتي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې حتی د ښار ډیر نږدې اوسیدونکي سیمې هم پر امن کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوې اونۍ وروسته د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي او حکومت ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د انتقال ترڅنګ د امنیتي تدابیرو په چمتووالي لګیا دی. په ورته وخت کې د پکتیا یو قومي مشر جنت خان منګل د دغه ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري. هغه وایي چې وسلوال طالبان د خپلو مطلوبو کسانو د پلټلو لپاره لویو لارو ته راوځي.
موږ په امنیتي ارګانونو ته وړاندیز کوو چې باید د لویو لارو امنیت وساتي، تر ځکه چې په دې نږدې راتلونکي کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره امنیت ته ضرورت دی. وړاندیز مو دا دی زموږ د ولسمشرۍ انتخابات په آرامه او ډاډمنه فضا کې سرته ورسي.
یاد شوی امنیتي وضعیت په کتو سره د پکتیا اوسیدونکو له دولت نه غوښتنه کوي په هغو سیمو کې دایمي امنیتي پوستې جوړې کړي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه پکې اندېښنې ډېرې دي.
ولې چې موږ هر ورځ په دې لار تل په دې لار په دې ول په دې نام نه وسلوالو باندې تلل راتلل کوو، د دغه وضعیت بيخي خراب دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې په دې لوی لار کې او په د ختیځو وسلوالو کې باید چنایز عملیات وشي چې موږ ژوند خوندي شي او د خلکو ژوند خوندي شي.
د پکتیا امنیه قومندان سمنوال محمد عثمان جانباز په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو شتون مني، خو زیاتوي چې د تیرو کلونو په پرتله د دغه ولایت امنیت ښه شوی او وسلوال طالبان یې له ماتې سره مخ کړي دي.
په پکتیا ولایت کې دوی ماته خوړلې ده. دوی کله کله په بعض ځایو کې چې هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو شتون نه وي، چې هلته کله کله راوځي. خو د هغې دپاره هم موږ ځانګړي تدابیر لرو. موږ چک پوینټونه افراز کړي دي، سیاره ګازمې مو افراز کړي دي، او په کومو ځایو کې چې د دوی شتون ده د هغوی دپاره موږ ځانګړي تدابیر لرو.
د پکتیا زرمت احمد عباس، سید کرم، جاني خیل او احمد خیل هغه ولسوالۍ دي چې نسبت نور ولسوالیو ته پکې وسلوال طالبان زیات فعال دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د امریکا د سترې محکمې د چهارشنبه د ورځې د حکم په باره کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې په هغو خلکو باندې منفي تاثیر کوي چې په امریکا کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دغه حکم د ټرمپ د ادارې پالیسي تاییدوي. نور تفصیل د خبریال لیزا شلاین په رپورټ کې واوري چې له جنیو څخه یې رالېږلې دي.
د سترې محکمې حکم د ټرمپ ادارې ته اجازه ورکوي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په باره کې محدودیت وضع کړي. په داسې حال کې چې د لومړیو محکمو یو شمېر قضایاوې د دغې پالیسۍ په خلاف دي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د دې د قانونیت د سوال په باره کې د نظر په څرګندولو کې زړه نازړه وه. یو این ایچ سی آر نطاق اندریج مهیجچ وایي د دو ادارې د سترې محکمې پریکړې ته خاصه توجه کړې ده چې د اصلي پالیسۍ غم پکې نه دی خوړل شوی، مګر هغه پراسس ته اشاره شوې ده چې لومړیو محکمو کې روان دی. لیکن دی وایي یو این ایچ سی آر په تاثیر باندې افسوس کوي چې عملي کول به په هغو خلکو باندې تاثیر وکړي چې سیاسي پناه غوښتنه کوي. ماهجه خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We reiterate that any person fleeing violence or persecution must be able to access full and effective asylum procedures and international protection. Our concern is with the people, families, unaccompanied children, and other individuals moving through Mexico today from Central America and elsewhere.
Mung pedir ticket in Garka, Haraga, Sulse, Latrihuali, Alatakibna, Tarti, by the Bushpur process, the Sesipana, Ruchteni, Muasera, Procedurunu, our Ben Lelish Gorinita, Larwoleri. The Mungan de Hanada Hau Halku, Coraneu, Zanta Mashumano, our Nuru Casano Sarada, Se La Marquezi, America, Nuru Zaina, the Maxicul Lari Razi, Dui Esgorinita, Ajil Zerurettleri. Mahajanuai da Zaruda, Chedaga Casan Sam the Steep Gutashi, Audasis Gorana, our Mrusta or Sarawushi, Se Dua Mustahak, our Zarurat or Tawoleri. Dewai. UNHCR د امریکا په محکمو باندې باور لري چې د قضیا د لیاقت په باره کې وروستۍ پریکړه وکړي او په کې له شاملو خطرونو ژغورل منعکس کړي د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له مخې هغه خلک چې سیاسي پناه غواړي باید په مکسیکو کې تر هغې پورې واوسیږي تر څو چې په امریکا کې یوه محکمه د دوی د سیاسي پناه غوښتنې په باره کې پریکړه کوي د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی چې تر اوسه پورې د مکسیکو خواته په سرحدي سیمه کې څه باندې شپږ دېرش زره پنځه سوه تنه دېره دي دغه سازمان وایي دوی نه پوهیږي چې له دوی نه یې څومره رسمي سیاسي پناه غوښتونکي دي
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د فراه ولایت دینی عالمانو په وینا د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او دا مهمه ده چې خلک د فلج د ناروغۍ د مخنیوي په هدف خپلو ماشومانو ته ورکړي په همدې حال کې د فراه قومي مشران او مدني فعالین د یوې روغې راتلونکې ټولنې لپاره د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره فرض ګڼي نور حال د خوشال زلان پر رپورت کې باوري
اوس دینی عالمان دی فلج ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي او دی کابو کولو غوښتنه کوي د فراه یو تن لوی دینی عالم مولوي امیرجان آغا دی ټولو کورنیو څخه غواړي چې له کوم شک او وسوسې پرته خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي ځکه پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او اړینه ده چې د فلج مخنیوي په موخه ټولو پر شرایط برابرو ماشومانو ته ورکړي
دا باید په ټول دنیا په پګد افغانستان کې د یو په پساته د عام ریکار سوی وای ځکه چې مسلمانان ټول ودی ته ضرورت لري دا چې پښتانه په دې باندې دغه بولی دوی چې وای دا به یو څه شی وي دا نه باید دا کار وکړي دا د شریعت ته نگاه څه د اسلامیت ته نگاه څه د انسانیت ته نگاه څه دا ډېر یو ښه کار دی چې هر څوک چې کوي هر مسلمان چې کوي خدای دې خیر ورته ورکړي
فرا قومی مشران هم د اسلام لارخه ماشومانو ته د پولیو واکسین پر ورکړه ټینګار کوي د فرا یو تن قومی مشر استاد حمید الله خان وایي ار فلج او لپشول ویدل انسان دی ټولنې دی وجو بار دی او دی الله عبادت په سمتوګه نسی کولای
انسان د پاره تل پاتې محرومیت هغه د دایمي مایوبیت سره مخ کیږي هغه د درو چاچکو واکسین په واسطه سره هغه نه کیدای شي دغه
دی پوهنتون استاد او مدني فعال نقیب الله نیکمل بیا وایي د معلوماتو له مخې یې ګزن ډېره خطرناکه او ساري ناروغي ده او د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازیني درمل پولیو واکسین دی او باید له کوم خنډ او ځنډ پرته ماشومانو ته ورکړل سي
سلیم عقل په سالم بدن کې وي او پولیو یا فلج هغه یا ګزن هغه ناروغي ده چې هغه یو د سرایت لاړ ډېره خطرناکه ده او هغه ټول بدن لمن زوړي لاندې اساس باید ټول کسان هیڅ ډول خنډ ځان په دې کار کې ونه کړي
که څه هم د پولیو یا ګزن واکسین بیا په بهرنیو هیوادونو کې ډېره لوړه ده خو په افغانستان کې د فلج ناروغۍ مخنیوي په موخه دغه واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
استرالیا د امریکا په مشرۍ د ماموریت لپاره په خپل ملاتړ ټینګار کوي چې د فارس په خلیج کې د ټینکرونو ژغورنه کوي. د دې ملامتۍ په هغو دوو استرالیایي لیکوالانو باندې نه اچول کیږي چې په ایران کې بندیان سوي دي. د دوی نومونه جولی کینګ او مارک فارکین دي او دوی دواړه د استرالیا په جنوب لویدیځ سیمو پورې اړه لري. کینګ د برتانیې پاسپورټ هم لري او رپورټونه وایي لس هفتې پخوا په تهران کې بندي سوی و. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
د دغه جوړی او د برتانیول اصله استرالیایي ښځې د نیولو خبرونه د چهارشنبې په ورځ خپاره شولو. دغه قضایاوي د یو بل سره ارتباط نه لري. دغه بندي کېدل په داسې وخت کې پیښ شولو چې د لویدیځ او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. کینګ او فیرکینګ د آسیا او منځنی ختیځ په دوره وتلي وو. دوی د خپل سفر په باره کې معلومات خپلو په زرګونو پلویانو ته د انسټاګرام او یوټیوب له لارې رسول چې په دې کې پاکستان ته د تازه وخت سفر هم شامل دی. کینګ انوای
You might have heard of it before, but the Karakoram was built on the same path as the old Silk Route, so that's pretty cool.
خای تاسو د مخه د کراکوروم لوی لارې په باره کې اوریدلې وي چې دا د ورېښمو په عینې زړې لاره باندې جوړه شوې ده. ویډیویي فلمونه یې په نورو هیوادونو کې د ډرون له لارې ښودل کیږي. د دوی وروستی فلم د جون د میاشتې په دیرشمه نیټه د ټولنیزو رسنیو له لارې ښودل شوی و. فیرکین او کینګ وای
We're now in Iran and we are camped on a nice hill here next to the capital Tehran.
Tehran, we just arrived. Actually really beautiful.
Just in time for sunset.
Yeah.
مونږ اوس په ایران کې یو او مونږ د پیټخ تهران خواته دی وی خولي غونډې په سر کمپ وهل دي. مونږ هم دا اوس راورسیدو. دا واقعا ډیر خوله زاده. دا د لمر پروتو وخت دی. رپورټونه وایي برتانول اصل استرالیایي بې له تور لګول نه لس کاله کېږي چې بندې دی او داسې فکر کېږي چې له ملبورن نه راغلی یو استاد وي. داسې اوازې دي هغه ښځه چې هویت یې څرګند شوی نه دی د جاسوسۍ په تور محکومه شوې ده. د اګست په میاشت کې کانبیرا وویلې دا به یوه جنګي کشتۍ او اکتشافي الوتکه فارس خلیج ته واستوي چې په هغه کوشش کې برخه واخلي چې د هرمز په تنګي کې د ایران د اقداماتو مخه ونیسي. د هرمز تنګی د نړۍ د کشتۍ چلونې یوه له ډیرو مهمو سمندري لارو نه ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارس نپین فکر نه کوي چې بندي کول دي د دغې پریکړې یا نورو سیاسي دلایلو پورې اړه ولري. پین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We have no reason to think that these arrests are connected to international concern over Iran's nuclear program, United Nations sanctions or sanctions enforcement, or maritime security and the safety of civilian shipping.
مونږ فکر نه کوو چې دغه بندې کول دي د ایران د اتومي پروګرام په باره کې د بین المللي اندېښنې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو یا د اقتصادي بندیزونو د عملي کولو یا د کښتۍ چلونې د امنیت او د ملکي کښتۍ چلونې د ژغورنې پورې اړه ولري. استرالیا خپلو اتباعو او هغو کسانو ته چې غبرګونې تابعیت ولري مشوره ورکوي چې د خطر په علت ایران ته په سفر کولو باندې غور وکړي چې خارجیان په تصادفي توګه بندیان کېدای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام